مورچې پورې د روسي په چلویانسک ښار کې اوسي. د کندوز ورزشي مسلین وای چې په دغه ولایت کې به له الف ګروپ څخه خورشید او جوانان یو پاپ ټیمونو ترمنځ نن مسابقې وسي. د کندوز ورزشي امیر عبدالقیم رحیمي ازادي راډیو ته وویل په الف ګروپ کې پرون د مشال اتحاد او شهادت ټیمونو ترمنځ لوبه د شهادت ټیم په ګټه پای ته ورسېده او دوهمه لوبه د عزیزي او فرهنګ ټیمونو ترمنځ وه چې صفر د صفر په وړاندې پای ته ورسېده. د زیاته کړه چې په دغو مسابقو کې اتلس ټیمونه ګډون کړی او یادې لوی به تر دوو میاشتو پورې روانې وي. او د اروپا لیګ د فوټبال مسابقو په لړ کې د تېرې شپې په لومړي دور سیمي فاینل لوبه کې یوونتوس ریال مادرید ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلومات له مخې دغه لوبه د ایټالیا د یوونتوس میدان په تورین ښار کې وشوه. د یوونتوس له ټیم څخه ماریتا په 9مه دقیقه کې خپل لومړی ګول ورکړ او له ریال مادرید څخه رونالډو په 8مه دقیقه کې د لوبې دوهم ګول او د یادې لوبې دریم ګول کارلوس د لوبې په 8مه دقیقه کې ترسره کړ.
سپورتي خبرونه ملاحظه دی رو واوریدل که غوړی دا خبرونه او ځین نور اقتصادي او دغه راز د افغانستان او سیمې په اړه خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس به د افغانستان د سولې د عالي شورا له رئیس محسن ستانکزي سره مرکې ته مخه کړو. ښاغلی ستانکزي، د سولې د عالي شورا په استازیتوب البته په هغو غړو کې شامل و چې په وروستیو کې په قطر په پلازمینه دوحه کې په د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی و. دی وایي چې د سولې لپاره روانې خورې وری هلې ځلې باید په منظم ډول مخته لاړې شي څو د رسمي او اصلي خبرو لپاره زمینه برابره شي. ښاغلی ستانکزي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په قطر کې شوې خبرې غیر رسمي وې او د یو آزاد بحث په توګه ترسره شوې. له ښاغلی ستانکزي سره زموږ همکار حمید مومن مرکه کړې ده.
ستانکزي صاحب محترم، مننه چې وخت مو راکړو سو د سولې د هڅو په لړ کې د روسي پرمختګونو په اړه تاسو سره بحث لرو. غواړم لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم که تاسو دا ووایاست چې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شو خبرو تمرکز په کومو مسایلو او په کومې ځانګړې اجنډا باندې د دواړو خواو ترمنځ خبرې شوې دي؟
زه فکر کوم دا یو مثبت ګام دی. مثبت ګام د دې لپاره دی چې افغانان په دې کې سره راټول شوي وو، ګرچې د افغانان په هر خوا پورې ارتباط درلود که د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالي شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او هم د سیاسي شخصیتو په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده. نو دا یو آزاد بحث و چې هر چا خپل دیدګاه خپل نظر سی په افغانستان کې څنګه د وسنی نورین ته د پایتخت کې کودلی سی په دې باندې بحثونه وسولو او دا بحثونه آزاد افغانانو یو آزاد بحث دی او کانفرنس په توګه سره راټول شوی وو.
ستانکزي صاحب، آیا داسې څه پریکړه شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو خبرې به کله او په کوم ځای کې کیږي؟
بحثونه به ډېر وسي، ناست مخکې هم شوی دی، آینده کې به موسی نور به موسی، ولی اساسي خبره دا ده چې موږ دا تیت پرک بحثونه را انسجام ورکو او را طول کو په منظم و رسمی اولنی خبرو باندې بدل کو سی د افغانستان خلک پوسی سی د افغانستان حکومت او همدار از مخالفین د افغانستان د خلکو په مقابل کې یو مسولیت احساسوي. زاده سي نسی کې د لسی دا مسولیت یو طرف احساس کی دا مسولیت کې څوک د افغانانو په نمائندګی د دې ادعا کوي چې موږ د افغانستان د خېګنې لپاره زحمت باسو، قرباني ورکوو، جنگ کوو، دا کوو یا هغه کوو یا دفاع کوو، نو د دې دا باید په عمل کې سره وخیو. سپر اختیار سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لارې کولای شو چې یوجی ته ورسو. نو دوام اساسي قدم به دا وي چې افغانان سره کینی، اما په رسمي توګه کینی او په یو ښه اراده باندې سره کینی او ټول هغه مسائل سی هغه د پوغی که اختلاف وجود لري، د نظریات و لرایوال وجود لري، نو پوغه باندې بحث سره وسی.
ستانکزي صاحب، که هم تاسو اشاره وکړه چې دا یو آزاد بحث و، خو له دې غونډې وروسته چې کوم ریپورټونه خپاره شوي په هغو کې ویل کیږي چې د دې غونډې په پایله کې طالبانو ته په یو رسمي دفتر موافقه شوې، دغه ریپورټونه په څه ډول ګورئ؟
زه دې بحثونه ته داسې د آدرس او د دفتر خبره خو نوې خبره نه ده. دا ډېر پخوا د سولې عالي شورا له هغه اوله دغه اولي وړاندیزونه تاسو په زه سندونه دروښیم چې موږ رسمي په دې برخه کې اقدامات سره کړي وو چې باید یو آدرس موجود سي دغه آدرس په استفاده سره دوی کولای شي چې هلته لاړ سي، کښېني، خبرو کې اشتراک وکړي، بحثو کې اشتراک وکړي. نو زه فکر کوم په دې کې دا مسله حل سوې مسله ده، په دې کې کوم مشکل وجود نه لري. تاسو خپله هم په جریان کې دغه کسان چې د سیاسي کمیسیون دي ټول په دوحه کې موجود دي که نه دي؟ دوی له ټولو خلکو سره لیدلی او کتلی سي که نه سي؟ دوی ته یو دفتر په هغه کې ورکړی و، هغه په میکانیزم باندې یو اختلاف باندې راغی سي دا دفتر څنګه نه وي څنګه وي؟ ما خبر په دې کې داسې دوی آدرس لري، همالته موجود دي، سیاسي کمیسیون همالته موجود ده. هغه کسان چې تبادله وسول، هغه کسان چې له ګوانتانامو نه هغه سور را تبادله سو، هغه دوی همالته موجود دي.
ستانکزی صاحب، که دا ووایاست چې اوس مهال کوم اساسي خنډونه موجود دي د سولې د هڅو په وړاندې؟
زه فکر کوم هغه اولی یا ابتدایي خنډونه سي و هغه ټول برطرفه سوي دي. په اولی هغه کې داسې د مسله د آدرس وسې دوی سفرونه نسو کولی، تعذیرات و دوی د تعقیب لاندې و، دوی د نسو کولی سي هر چېرته هغه وسي. دا یو خند. دوام هم دا خند دا اوسې داسې فکر کې داسې د خارجانو د افغانستان د خارجي قواو موجودیت چې دلته په ډېر قوت سره و، عملیاتونه امیر شه کېدل، او بل د افغانستان د حکومت د دوی د نظریاتو په مابین کې اختلاف دا برداشتونه وجود درلوده، او یا په بله عبارت د پالیسۍ په مابین کې اختلافات وجود درلودل، او یا داسې فکر کې داسې آیا د جنګ له لارې دا مشکل حل کېدلی سي که د سولې له لارې حل کېدلی سي. اما نن ورځ داسې یو حالت راغلی داسې د افغانستان حکومت ابتکار پلاس که لري، هغه مسایل سه مطرح کوي په پوره صلاحیت مطرح کوي، اوس په دې برخه کې دا خند وجود نه لري. بل خبره دا و چې طالبان همیشه به ویل سه یو محلویش وجود نه لري چې خارجي قواوې آیا وزي که نه وزي. دا خبره نه تنها عقیده یا وعده ده، بلکې یو عملی قام ده. 80% 90% د دې قواوو وتلې دي، شرایط تغییر کړی در دا اوس د جنگ په میدان کې څوک سره دی مړ کیږي؟ متاسفانه دلته د موږ عسکر، پولیس، ملی اردو دوی قربانی ورکوي، ملکی خلک قربانی ورکوي، ای خوتنه هم بالاخره افغانان دې هغه کیږي. خو یو بل بدبختی هم پکې را اضافه شوی ده، هغه داده سه ورځ په ورځ د خارجي جنگیالیو تعداد د طالبانو په لیکه کې نور هم زیاتیږي، او دا هغه خطر ده سه خپل د طالبانو لپاره هم یو جدي خطر ده سه. هغه دوی به هم بالاخره دی یو انزوا او یو واقع ته سره بوزي، او هغه اعمال سه مخصوصا متاسفانه په دې اخرو کې سرته ورسېدل، دا په هیڅ وجه قابل د توجیه نه دي.
څه فکر کوئ چې د بهرنیو جنگیالیو موجودیت په افغانستان کې د سولې هڅې څومره زیانمنولی شي؟
نه تنها زیانمن به کړي، بلکې طالبان اعتبار ته هم یو لوی صدمه ورته رسوي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري چې ته عادي مسافر له موټره کته کې او بویز یې ووایې چې دا د ما اسیران دي، او دا په یو نامو دا اختلاف څنګه رامنځته کړي؟ یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپله ولیدل دا پیښه څه توجیه لري؟ یا مثلا دا پیښه سې د سپورت په میدان کې نه پوهېږم په یو هغه کې، یا داسې مثلا په د جنګ په میدان کې هر څه کېږي اما مسخه کول خو څوک نه کوي. دا هغه شیان دي چې د خارجي جنګیالیو د موجودیت په وجود کې دغه کینه او نفرت نور هم زیاتېږي، او د دې زمینه مسایدېږي سې د بهرنیو لاسونه په دې مسایلو کې لا هم زیات سي، او افغانستان یو بل مرحله د ناورین ته بوځي.
نو تاسو د بهرنیو جنگلیو په موجودیت کې